वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د مئی د میاشتې 22 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته تازه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د افغانستان د لپاره د امریکا ځانګړي استازي خاغلی ټامس ویسټ او د افغان خزو د لپاره امریکایي استازي رینا اميري د طالبانو د حکومت د خارجه چارو وزیر مولوي امیر خان متکی سره بیګاش په ناوخته په ټلیفون خبري کړي او افغانستان کې د خزو د تعلیم کار او بشري حقوقو په اړه د امریکا د فکرونو نه خبر کړي دي د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د دې ټلیفوني خبرو اترو تصدیق کړي د پاکستان تحریک انصاف لخوا په پیښور کې د کور کمیټې د غونډې وروسته د ډلې مشر عمران خان په 15 مئی د اسلام آباد اړخته د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی بلخوا د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله خبرداري کړي کچري د پی ټی آی پلویانو اسلام آباد اړخته لاریون وکړو نو پرځت به ګامونه اخستې کیږي او په خیبر پختونخوا کې به د پولیو پر ضد راتلونکی کمپین سبا یعنی د مئی د 23 نیټې نه شروع کیږي چې 23 پورې به جاری سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي خاغلی ټامس ویسټ او د افغان خزو د لپاره امریکایي استازي رینا اميري د طالبانو د حکومت د خارجه چارو او وزیر مولوي امیر خان متکی سره بیګا د شپې نه وخت په ټلیفون خبري کړي او په افغانستان کې د خزو د تعلیم کار او بشري حقوقو په اړه د امریکا د فکرونو نه خبر کړي دي په دې ټلیفوني تماس کې د امریکای ځانګړي استازي د طالبانو حکومت ته په ډاګه کړي دا چې افغانستان سره د اړیکو زیات دراتلو لپاره ضروری ده چې د طالبانو حکومت افغان خزو ته د تګ راتګ او کار کولو ازادي ورکړي او د جنکو او د خزو حقوق دي خوندي وساتي ټامس ویسټ په ټوئیټر لیکلي د طالبانو خارجه وزیر ټلیفوني تماس کې هغه د افغانستان دننه په خزو او جنکو د لګول شوو پراخو بندیزونو سره د نړیوالو د مخالفت نه خبر کړي دي او ټولنه کې ورسره د خزو او جنکو د رول په اړه خبرې ترې کړې دي د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم د دې ټلیفوني خبرو ترو تصدیق کړي دي خاغلی بلخی په ټوئیټر لیکلی دوه اړخونه په دې رضا شوی دي چې د موجوده ستونزو د هواری په برخه کې به د زغم نه کار اغستل کیږي تر څو چې په شریکه باندې د ټولو مسلو حل راوستل شي د ویان په بیان کې ویل شوی د خزو په اړه د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې ټلیفوني رابطه کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر سره د افغانستان دننه د خزو د تعلیم کار او بشري حقوقو په اړه خپل نظر او فکرونه شریک کړ او د خوالې لپاره د افغان حکومت د توجه غوښتنه وکړه د ویان په وینا مولوی امیر خان متکی امریکایي چارواکو ته ویلي د خوونې صحت او پاسپورت او د زینو نورو برخو کې افغان خزو خپل کارونه جاري ساتلی دي د حجاب په حق لا فرمان صادر شوه چې افغان میرمنې ورسره مسله نه لري او په نشي موادو د بندیز فرمان هم جاري شوه او عملی دي دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې په ورستو کې د طالبانو حکومت په جنکو یو شمیر بندیزونه لګولې دي او نه یوازې د جنکو پر مخې د هغوی سکولونه تړلې بلکې امر یې کړی دی چې ښځې به د محرم نه بغیر سفر هم نشي کولی د پاکستان تحریک انصاف لخوا په پیښور کې د ډلې د کور کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په 15 مئی د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی تحریک انصاف ګوند غواړي چې موجوده حکومت دی اسمبلیانې ماتې کړي او د نوي انتخاباتو اعلان دی وکړي د پارټۍ د غونډې وروسته پخوانی وزیر اعظم عمران خان خبري غونډې ته وویل د ژوند په هر یوې طبقې فکر لرونکو او په خاصه توګه په ځوانانو باندې غږ کوي چې دغه لانګ مارچ کې دی برخه واخلي نوموړي وویل په 15 مئی به د اسلام آباد سرینګر هایوې باندې 3 بجې راغونډیږي عمران خان زیاته کړه دوی به تر هغې په اسلام آباد کې وي چې اسمبلیانې تحلیل شي او د نوي الیکشن اعلان وشي هغه زیاته کړه چې دوی د درغلو پاک الیکشن غواړي عمران خان د فوز په حواله سره هم وویل چې غواړي چې څنګه هغوی وایي مونږ بې پلو یو نو په دې وخت کې دې هم بې پلو پاتې شي نوموړي په پولیسو او انتظامیا غږ وکړو چې د دوی احتجاج پر امن نه دی نو د دوی پر ضد د کاروایی نه دی ډډه وکړی شي عمران خان په خپلو خبرو کې هغه خبره بیا تکرار کړه چې د دوی حکومت د یو ساسیش د لاندې لری کړی شوی دی او وی ویل چې احتجاج کې ګډونوال دی د اسلام آباد په اړه وړاندې روان شي ځکه چې د گاډو او لارو بندېدو سره سره انټرنیټ هم بندېدی شي بلخوا د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله خبرداري کړي کچري د پی ټی آی پلویانو اسلام آباد اړخته لاریون وکړو نو پر ضد به ګامونه اخیستل کیږي خدای هم زیاته کړه چې په دې لړ کې به حتمی فیصله اتحادیانو سره په شریکه کیږي. په بهاولپور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په موقع داخله وزیر وویل لا نه ده خبر چې اتحادی حکومت مشران به په دې حواله سره څه فیصله کوي، خو کچري هغه د سګام اغېستو فیصله وکړه نو دوی به احتجاج کوونکي د کورونو نه راوتو ته هم پرې نږدي. په خیبر پختونخوا کې به سبا یعنی د رښتمی مینا د پولیو پرزاد کمپین شروع کیږي. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر عبدالباسط د پولیو مهم په رسمي توګه د پرانستلو په موقع وویل راتلونکی پولیو کمپین به تر د رښتمی مینا تر ویشتمی مې پورې جاري. هغه وویل دغه پولیو مهم ډیر اهمیت لري ځکه چې شمالي وزیرستان کې د پولیو وایرس موجود دی او دا هم چې په متاثره سیمو کې د پولیو د مخنیوي په لار کې یو شمېر ستونزې هم موجود دي. عبدالباسط زیاته کړه په جنوبي ضلعو کې د پولیو مهم په لړ کې امنیتي مسلې هم ډېرې زیاتې دي او د پولیو د ټیمونو د حفاظت لپاره به امنیتي ځواکونه او پولیس پر ځای کیږي. هغه په میندو پلرونو باندې هم غږ وکړو چې د پولیو د وایرس د مخنیوي او خاتمه د پاره دی خپل ماشومان ته خامخه د پولیو ویکسین ورکړي. په دغه پولیو کمپین کې به تقریبا 1.2 میلیون ماشومان ته چې عمرونه د 15 کالونو کم وي د پولیو پر ضد ساسکي ورکړي کیږي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وادا مهم خبرونه تاسو د سمینا احسن نووریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د پاره د امریکای ځانګړي استازي ټام ویسټ او د افغان خزو د پاره امریکایي استازي رینا اميري د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی سره بیګا د شپې ناوخته په ټلیفون خبرې اترې کړې. او افغانستان کې د خزو د تعلیم، کار او بشري حقوقو په اړه د امریکا په اندېښنو خارجه وزیر خبر کړی دی. په دې اړه نور تفصيل د ډیور ریډیو همکار محمد عالمگیر د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
په دې ټلیفوني تماس کې د امریکای ځانګړي استازي د طالبانو حکومت ته په ډاګه کړی دا چې افغانستان سره د اړیکو ځای تر اخلو لپاره دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت باید خزو ته د تګ راتګ او کار کولو ازادي ورکړي او د جنکو او خزو حقوق مراعات کړي. خاغلی ټام ویسټ پر ټوئیټر باندې لیکي د طالبانو خارجه وزیر یې ټلیفوني تماس کې هغه د افغانستان دننه او په خزو او په جنکو د لګول شوو پراخو محدودیتونو سره د نړیوال د مخالفت نه خبر کړي او ټولنه کې ورسره د خزو او جنکو د رول په اړه خبرې ترې کړي. په ټولنه کې د خزو او جنکو د حقوقو او رول په اړه د روانو او پراخو بندیزونو سره د متحد نړیوال مخالفت یې ورته سرګند کړي. هغه وایي د طالبانو خارجه وزیر ته سرګند کړي ده چې د جنکو سکولونه باید بیرته وپرانستل شي او هم د خزو ته په آزادانه ډول د تګ راتګ او کار کولو ازادي ورکړي شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان عبدالقهار بلخی هم د دې ټلیفوني تماس پخلی کړي او وایي د امریکایي چارواکو او مولوي امیر خان متقی ترمنځ دې ټلیفوني تماس کې دواړو غاړو نه دا ژمنه وشوه چې تعامل تبا ادامه ورکوي. خاغلی بلخی په ټوئیټر باندې لیکي دواړو غاړو ژمنه کړې ده چې د موجود ستونزو د هوارې په برخه کې به لزغم څخه کار اخلي او تر څو چې په ګډه ټول ستونزو ته حل راوستل شي. خاغلی بلخی په وینا امریکایي استازي ټام ویسټ د افغانستان لمالي سېکټر په ځانګړي ډول بانکي او پولي نظام سرای د خپل هیواد د خبرو د پرمختګونو او همدارنګ یو لړنور سیاسي او بشري موضوعاتو په حق له معلومات او نظر شریک کړو. هغه وايي د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی دا یو خبر پرمختګ بللې چې له امریکا سره د افغانستان مالی سېکټر په برخه کې پرمختګونه شي او زیاته کړي چې په ډیرو برخو کې پرمختګ کړي. مولوي امیر خان متقی د امریکا ځانګړي استازي د ډاډ ورکړو چې د افغانستان کې د طالبانو له واکمنې را پدې خو امنیت پرځای شوی، داعش ځپل شوی او هیڅ ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد باندې وکاروي. نویان په بیان کې ویل شوی چې د خزو په اړه د امریکایي ځانګړي استازي خاغلی رینا اميري په دې ټلیفوني تماس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان دننه د خزو د تعلیم، کار او بشري حقوقو په اړه خپل نظر او اندېښنا شریکه کړې ده او د خېوالي لپاره د افغان حکومت ته توجه غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې بانکي نظام سره د ټولو ننګونه فعال دي، افغانۍ خپل ارزښت ساتلې. غویان په وینا مولوي امیر خان متکی امریکایي چارواکو ته ویلي چې د تعلیم، روغتیا او پاسپورت او ځینو نورو برخو کې افغان ښځې په خدمت باندې بوختي. د حجاب په اړه فرمان صادر شوی چې افغان میرمنې ورسره ستونزه نه لري. په مخدره موادو د بندیز فرمان هم صادر شوی او عملي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي او نه یوازې د جنکو سکولونه تړلي، بلکې امر یې کړی چې ښځې به له محرم پرته سفر هم نشي کولی. همدا شان تېرهونې طالبانو رسنیو ته امر کړو چې هغه کومې ښځې نتاکانې چې غټي وي په شیشه باندې راښکاره کیږي، د هغې مخونه باید پټ وي او نقاب یې کړی وي. په جنکو او میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوو دې بندیزونو سره امریکا، ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو، ښځو او د بشري حقونو سازمانونو سخت مخالفت ښودلی او طالبان یې د بشري حقونو په سرغړونه باندې تورن کړي وو. پر طالبان حکومت وایي چې د ښځو په اړه دا حکمونه د شرعي قوانینو او افغان ټولنې د عناناتو په اساس دي. نړیوال مطبوعاتي رپورټونه وایي د طالبانو د دې سختو اقداماتو په نتیجه کې ورځ تر بله د افغانستان دننه د ښځو جون ګرانیږي او ګڼ شمېر تعلیمي یافته ښځې د دغه هیواد نه وتلي یا د وتلو په هڅه کې دي. په کابل کې د یو سیمه ایز ټلویزیون خبریالې د نوم نه ښکاره کولو په شرط وی او ای ډیوه ته ویلي چې د نوې بندیزونو لګولو نه دا معلومیږي چې طالبان پر رسنیو کې د میرمنو شتون نور نه غواړي. هغه وایي کله چې ما ته د دفتر د لوري وویل شو چې زه باید ماسک نه فایده واخلم، نو ما ته دا د ناامیدۍ احساس راکوي او داسې نه معلومیږي چې ښځې بروستو له دې پر رسنیو کې پاتې شي. او دا ښکارا یو داسې اعلان دی چې جنکۍ او ښځې دې پر رسنیو کې کار نه کوي. طالبانو تیر کال د ستمبر په 18مه د هلکانو سکولونه پرانستي، خو تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه یې د مارچ په 23مه پرانستل او بیا هم په دغه ورځ باندې وتړل او ویلي وو چې د دې لپاره شرعي تګلاره جوړول شي، خو دغه سکولونه لا تر دې دمه نه دي خلاص کړی شوی.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د خزو د حقونو د پاره کارکونکو افغانا قاندی صافی وای طالبانو خو د نورو په لونو ټول ته تک بند کړي، خو د دوی خپل لونه او خزه چرته دي. قاندی صافی په خپل هم د طالبانو د بندیزونو د لاسه د افغانستان نه کړه کړي او وای په افغانستان کې واکمنو طالبانو خزه د خپل بنیادی حقونو نه محروم کړي، خو په خپل خزو او لونو دغه بندیزونه نه عملي کوي. د میرمن قندی صافی سره دغه مرکه د ډیوه همکارې سادیه قاسم شا کړی ده. تاسو په موږ سره ګرځو
سادیه جان. موږ داسې ډیر کتلې دي کنه مخکم کډیر مخکې د امان الله خان وخت مو ګورو داسې و چې کله افغانستان کې کله یو حکومت اقتدار ته رسیدلې ده او هغه افغانستان لپاره اوس کولو کوشش کړی ده او کامیاب شوه، بریالي شوه. هغه په مقابل کې دغه سفارتي ډلې روزل شوې دي او هغه حکومت د منځه وړي. همدغه سید ډاکټر نجیب الله په وخت کې منګو ګورو داسې ډلې راغله لکه وسنۍ طالبان چې دي، داسې اسلامي ډلې وي چې هغه هم هغه وخت کې چې د انجینو د خوانځي خلاف هکله چې هغه خلک حکومت ته راغله او واکه واخستو او منګه خلک د افغانستان خلک هغه د نزدې نه پیژندل، نو دغه ټول هغه مذهبي ډلو مشرانو لورګانه باندې خپل تعلیم کړی وو او چې دغه مثال په توګه مونږ ویلی شو د برهان الدین رباني لور چې د خپل هغه وخت د نجیب الله په وخت کې د جنکوي د تعلیم خلاف او بیا چې کله قدرت هم واغستو په جنکوي ډیر زیات بندیزونه لګولي وو په خزو په تعلیمي ادارو کې او همدارنګه په ټولنیز فعالیتونو کې. دا ریخ په لورګان چې من کله نزدې نه دی او پیژندل هغه هغه خطا لمونه کړی دی، یو لوري خبز نسبینه د امدارنګ ټول اولادونه همداسې د نورو ډلو مشران لکه د حکمتیار لور چې د خپل هم ویل کیږي خپل پاغه وخت کې د افغانستان کې هغه جنو په مخ تیزاب شیندل چې کوم تعلیم تتلل د دې خپل لورګان تعلیم یافته دي ان ګورګان تعلیم کړي دي خو د بده مرغ په افغانستان په افغان مرمنو دوی دغه جهالت حاکم کړي وو بیا د منګو وسو ګورو چې طالبان کله واکمن شول واک تراغل زواک لاس تراو بیا دوی د خزه په وړاندې هغه بندیزونه واغه هغه ولګول د طالبانو د مشرانو کې حالات روسه پوری داسې ویل کیږي چې د دوی لورګان هم تعلیمونه کوي تر اوسه پورې د یو فامیلی کورم په افغانستان کې نه ده ځکه د دې سره لا تر سوسو نږدې نه بلدي نه لري خو د سهیل شاهین لور نو ویل کیږي چې دا په قطر کې په الټا تعلیم کوي او فوټبال ټیم کې هم ده تاسې اوریدل کیږي سادی جان زه خو دغه ټول جهادي مشران ډلې ټپلې چې دي طالب کدي او کدي دي دغه مسبی ډلې دي زه دا ټول یو ګڼم دوی ټول به یو شانتي دوی ټول یو هدف دي صرف مذهب استعمالي او افراطیت خوري د خپل ځانو ته خپل خلکو ته خپل کورنۍ ته هیڅ کله دوی دغه لار نه غوړه کوي د یو د دومره ډلو کې چې موږ د دوی مشران ګور د دوی یو بچي هم په جهاد کې نه دی مړ شوی او نه پترو سپوره موږ ورېدل چې د یو مشر په جهاد کې مړ شوی وي دوی صرف د افغانانو یا دغه پښتنو دغه هغه نه استفاده کوي د دغه فکر نه یا د دینی عقایدو نه استفاده کوي
د وایس اف امریکا د وسلا وخت را کول ناشتي او تاسو د خبرو ډیره مهرباني
ډیره زیاته مننه
اگر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د قومي اسمبلی غړی پښتون سیاستوال او د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یا د ملي جمهوریت تحریک مشر محسن داول د بلوچستان په دوره دی نوموړي په افغانستان کې د خلکو د ستونزو او د پاکستان د روان وضعیت په اړه د وایس اف امریکا دیو خبريال حمید سمسور سره تفصيلي خبري کړې دي راځي چې په ګډه دغه مرکه وورو
افغانستان کې خو انساني بحران هم یو انتها ته رسیدلی دی خلک د لوګي مري روزګار نشته کاروبار نشته د دنیا نه بيخي کټف شوی دی دا نور چې کوم بنیادی انساني حقوق دي په شوزو باندې شهر او رس کومې نوې نوې پابندۍ لګي د ری په سکولونو باندې د ری په کالجونو باندې د ری په روزګار باندې حالت خو ډېر زیات خراب دي
موسین داور صاحب دا راتوي چې په افغانستان کې کوم موجوده بدلون راغلی دي چې دلته د دې منطقې په غونډي حیوادو په ګټه باندې دي
دلته په دې ریجن کې چې څونه ملکونه د غېدا لپاره یو مستقل ترټ افغانستان د اورته ور دي کومه ډیر ملکونه دا سيو چې د روسم په دی وخت کې دا خالو چې موږ به د طالبانو سره خپل تعلقات ټیکو خو چې امریکا د دې نووزي د چینم دا خالو چې به طالب ته موږ یو څه کیسه افور کوو غوښنه پستبا امریکا بدلته نووزي نو دا ریجن به ټول موږ خپل اقتصادي کښته پر استعمالو بیا نو ما غلو به وسو شو چې نه روس پارام دي او نه به وس د دې کیسه نه به چین پارام دي افغانستان د سکوت نه په پس او بیا د پاکستان هم وسو سپورې زدي د خلکو چې به د امارات حکومت کراشي نه مونږ بدلته چې د کمې ډلې دي ټي ټي پی دا یا پاردوم چلتا دي نو دا به مونږ د غي په لار به په دې باندې فشار راوړو که هر څومره وسو کی کومور شي تی ال تبلکو زما په خیال چې دی به په سوسی
د جنگ او لتراګری زخه او پښتنو ته کم تلاپات اوشت دي او اوسم دوی لکم چیلنجونو سره مخامخ
دي ځکه هم جنگ چې په افغانستان کې وشو یار په دې خو چې څونه نړیوال نه کړو څونه نقصان وشو په دې کې که خودکش کړی دا هم یزه استعمال کړی ما کټوپکم دې ما ته را په غړه کړی دي او کرا باندې وشتم د خپل رور خپل تربور خپل عزیز را باندې وشته دي دا زمونږ په توان باندې ختميږي دا که د مجاهدینو جنگ وو اغه هم د اسلام په نوم د جهاد په نوم کړو ورپسې ک بیا طالب را پاسې دوه غم د دې د اسلام او د جهاد په نوم کولو اوس نو کسبا د عیش را پاسې د طالب خلاف نغب هم د دې اسلام هم د دې جهاد په ټکی باندې را پاسې نو په دې تور ګټه یې بلچا ترسي او توان سره سره زمونږ غاده نو یو نوې عالمي جنگ زمون خاور تراو د دوو دنیا غټو قوتونو جنگ دی او میدان زمون خاوره مونږ اوس کوشش ته مونږ را پکاره چې دلته خپل نه کوم د خپل علاقې د دې د بچکولو لپاره نو لوی سیاسي تبلیغ ضرورت ته او خپل راتلونکي نسل د دې شي نه اوساتو.
دا وخت دلته د پاکستان ډیموکراټیک غورزنګ او د نورو ګوندونو ګډ ائتلافي حکومت پرانستل شوی دی. پاکستان دا وخت له اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. د دې ستونزو د هوارول حل بچوي.
دلته نه کاروبار شته، دلته نه ستاسو انډستری شته. په دا شانت حالاتو کې د دومره غټ فوج بل دومره غټ د ډیفنس بجټ زغمل منسټریټیو ایکسپنسز او ډیفنس دا د 3% نه زیات زموږ بجټ واه. دا چې کم نان ډیولپمنٹ ایکسپنډیچر دی دا به کومول غواړي. د دې د کومول نه بغیر زمانه کې خیال چې په مشت کې په بل طریقې سره سم بهتري او دا هم څه طریقې نه دا چې بس پیسې ضرورت شي نو تل کې مت لس روپۍ شلو په دې شو پیسې واکو ټول بوج په مولس باندې واشه.
په پاکستان کې نور سیاسي ګوندونه وزوانانو او ورشوځو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. آیا ستاسو د ګوند په دې باب څه تګلار ده؟
زوانانو برخه چې کومه ده زمونږ د ملک په وادي کې د شپټو فیصد زیاته ده. په سیاست کې څوک برخه نه ورکوي چې تاسو نوم سیاسي ګوندونه دي دی زوانانو ته په سیاست کې برخه نه ورکوي او نو دا خبر ده دی بیا غا انټرست هم پات نشي په سیاست کې. خوځو ته سپیس ورکوي، اکسترا اورډینري سپیس ورکوي، ځکه چې دا غینم بغیر نه دا نیم قوم خو زمونږ مغه دا غینم بغیر قوم هم نیم ګړی دی معاشره هم نیم ګړی ده. خلکو به طرف نه بیا کوم ریسپشن د مونتا مونږ هغه ته وګورو نو ان شاء الله مونږ دا داوا کوي شو چې نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یا ملي جمهوریت ورزنګ وا د دې خاور او د دې خټې نمائنده سیاسي جماعت
ډیر مننه. وایس اف امریکا سره د خبرو کول
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پیښور کې د کور کمیټې د غونډې وروسته په 15 مې اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. د تحریک انصاف ګوند غواړي چې موجوده حکومت ته اسمبلی ماتې کی او نوې انتخابات ته وکړي. د پارټۍ د غونډې وروسته په خوانی وزیر اعظم عمران خان خبري غونډې ته ویلي د ژوند د هر یو طبقه فکر لرونکو په خصوصي توګه په ځوانانو باندې غږ کوي چې دغه لانګ مارچ کې برخه واخلي. موړي ویلي په 15 مئی باندې اسلام آباد سرینګر های وی باندې 3 بجې راغونډيږي. په پاکستان کې مخالفه سیاسي مشران او اقتصاد پوهان وایي دغه سي احتجاجي مظاهره به د پاکستان کمزور اقتصاد نور زیانمن کړي. د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن په دې موضوع د سړونکو سره خبري اترې کړي.
د پارټۍ د غونډې وروسته په خوانی وزیر اعظم عمران خان خبري غونډې ته ویل په 15 مئی باندې اسلام آباد سرینګر های وی باندې 3 بجې راغونډيږي او تر هغه به اسلام آباد کې چې تر سوې سمجانې نیمه شوي او د نوې الیکشن اعلان ونی شي.
یي هماري ډیماند ہے الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں اور اسمبلی ڈیزالو.
نو مولي زیاته کړ چې دوی د درغلیو پاک الیکشن غواړي. عمران خان ویل پوسټ ویل غواړي چې غوي وای منګ به پلوي نو پدې کې د هم به پلو ووسی. نو موري په پولیسو او انتظامی غو کو چې د دوی احتجاج پرم نه دي نو د دوی په ضد کاروي نه دي ډډه وکړي شي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي کله د لنګ مارچ ګډونوال اسلام آباد ته د اړي غړي پیدا کولو په نیت راځي نو پر ضد به کاروي کوي. نو موري ویل د لنګ مارچ به حکومت ته د کوم مسلې سبب نه جوړيږي. د دوی په ځد باندې ائتلافي ګوندونو سره په شریکه تګلارې ټاکی. عمران خان وړاندې ویلو چې د جمعې په ورځ په ملتان کې کېدونکو جلسه کې د لنګ مارچ اعلان کړي خو بیا په غوړځي اعلان وزنداو او د اتوار په ورځ مازیګر کې د پارټۍ کور کمیټې غونډې وروسته په پیښور کې اعلان وکړو. پیښور کې خبريال ارپان خان دی وتول عمران خان د خبر پښتونخوا نه د سیاسي حل وزلو پیل زکه کوي چې دلته د ګوند حکومت او د مرکزی حکومت مخالفه احتجاجونو او جلسو کې د صوبې وسایل کارول کیږي.
دلته چونکې د دوی خپل حکومت ته نو نه صرف سرکاري مشينري به استعمالېږي بلکې چې کدا د پنجاب حدود ته داخليږي او هلته وفاقي حکومت د دوی په لارو کې رکاوټونه جوړي نو دوی ځان سره هغه هیوي مشينري به بوزي د خیبر پختونخوا نه کوم چې سرکار زیر استعمال هم وي چې هغه رکاوټونه ختم کړي.
په اسلام آباد کې خبريال عبد الله مومن دی وته ویل عمران خان ګوند ته اوس په اسټابلیشمنت کې هغه تنانو مرسته نه ده ترلاسه کوم چې وړاندې و او دغه سي د جانګیرترین او علیم خان په سیر د دولتمنه د پارتي غړو ملاتړ هم نه لري کوم چې بوړاندې د دغه سیاسي غوندو مالی بوجو شته او
د سي ویل کې چې د عمران خان سپورټ شته اوس هم په اسټابلیشمنت کې خو کم ان ایلیمنٹس دی هغه د اسلام آباد نه بار دي او دغه په اسټابلیشمنت کې اگر انګیا سر رسوخ نشته دی.
د پاکستان تحریک انصاف واکمن دا خبره ردی چې دوی د مرکزی حکومت مخالفه سیاسي غوندو کې د صوبي وسایل کاروي. د پارتي د صوبې اسمبلی غړي رابیاسد سورز وړاندې دیوته ویلي دغه بي بنیاد دا ویلي او پښتنه راپورته کړي وا چې خبر پښتونخوا کې د حکومت وسایل کارول کیږي نو بیا ولی په پنجاب کې د مسلم لیگ نون واکلاندې دومره لوی جلسی ممکن شوي دی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بده په پاکستان کې دا وخت سخت سیاسي او اقتصادي اړه غړې جوړ دی چې د امروزه استعمال د سيزونو د ګرانۍ سره خلک ډیر پریشان دي. د پاکستان په اوس دي حالاتو ته په کم نظر ګوري د پاکستان د دي حالاتو په اړه د جرمني د سرکاري ریډیو ډاچویل په پاڼه چاپ شوی یو تفصيلي مضمون ته زمونږ همکار مختار خلیل کتنه کړی دی.
پاکستان دا وخت سخت غیر یقیني سیاسي او معاشي حالات سره مخ دي. د امروزه استعمال د سيزونو په نرخونو کې د بیکچه زیاتوالي د لاسه عام خلک سخت ناقلار دي. د پاکستان په دي غیر یقیني حالاتو د جرمني د سرکاري ريډيو ډاچه ويل په پاڼه یو تفصيلي تجزياتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخطه د پاکستان فوج په ملک کې موجوده سیاسي اړيګړي ته په کم نظر ګوري. ډاچه ويل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان کې دا وخت اقتصادي الغاو تلغاو جوړ دي او د پخواني وزیر اعظم د عمران خان د اخواکولو باوجود هم د توجنو سیاسي حالاتو د سړېدو سره علامه نخکاري. په داسې حالاتو کې به ملک طاقتور فوج تر کومه پوری نیوټرل یعنی غیر جانبدار پاتې کیږي. مضمون لیکي چې تیر میاشت د عدم اعتماد د تحریک په ذریعہ د وزیر اعظم منصب نه د لری کول ورستو عمران خان په درنو عوامي جلسو نه یوازې په خپل مخالفینو نور زیات بر روان دي ولی د فوج جرنیلانو نه هم وار پار خطا کړی دی ځکه چې په قول د عمران خان د هغه د سیاسي مخالفینو خپې قوم فوج راټینګی کړی دی خو فوج د عمران خان دا تورونه رد کړی دی. عمران خان په ګرد پاکستان کې کیدونکو درنو جلسو کې د عام انتخابونو د اعلان کولو مطالبه کوي ځکه چې د عمران خان پوره یقین دی چې د هغه د لری کولو په سازش کې د امریکای د لاس درلودو له سبب د پاکستان خلک د زړه هغه سره ملګری شوي دي او دا چې خلک به د امریکای د قصد دی په انتخابونو کې کامیابی. مضمون زیاته چې فلحال خود پاکستان د کیشته طوفانونو نه د وستو د پاره د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند شاباز شریف د سنگاون کردار ادا کړي. خو شاباز شریف هم په ملک کې ورسپزیاتی ګرانه او د روپې د بے ارزه کېدو مسلو سخت سرګومه کړي دي. د وزیر اعظم شاباز شریف حکومت په عمران خان تورونه پوري کوي چې خپل درینیم کال دور حکومت کې د خپل نالایقۍ له سبب د ملک معیشت تباہ برباد کړي دي. خو عمران خان د غربي ملکونو خلاف په تقریرونو کولو د خلکو پام د اقتصادي بدحالۍ نه یو په بل کړي دي. په دې ټولو حالاتو د فوج یو پوي چارواکي ډاچه ویل ریډیو ته ویلي دي چې فوج همیشه حکومت سره ولاړ وي او په موجوده حالاتو کې سوسو زل دا بیانونه ورکړي دي چې فوج اگر کده عمران خان مرسته کړي وا خو اوس باید چې فوج سیاست ته سوکرانه کاږي. شاباش شریف او د هغه ملګرو هم عمران خان ته خبرداري ورکړي دي چې په فوج د فشار اچولو نه منی شي. واشنگتن کې د دانشورانو په وډرو ویلسن سنټر کې د سویډي ایشیا د معاملو ماهر دانشور مایکل کوګلمن وایي چې د پاکستان فوج د پاکستان دننه راپورته اړيګړي فکر کې اچولې ده ځکه چې فوج د ملک دننه امن او امان ته ډیر لوی اهمیت ورکوي. فوج سره دا اندېښنه مل ده چې سیاسي اړيګړي وګديږي نو دا ډيري مسلې پیدا کولی شي او عقوبتنه خونړې عوامي فساد جوړېدي شي. مایکل کوګلمن وایي چې د موجوده توجه ناورینو سیاسي حالاتو پرانا کې د خونړي فساد درا پورته کېدو ډیر قوي امکان شته دی. دواچې ویل خپل مضمون کې زیاته چې د پاکستان سرحدونه چین، هندستان، ایران او افغانستان سره لګیدلې دي او د افغانستان پولي سره سره د جنگیالو ګوندونو حملو او د بلوچ بلتونخوا جنگي سرګرمو د تیرو سومیاشتو راسي د امن او امان حالات ډیر خراب کړي دي. تجزیه نگاران وایي چې سیمایزو او عالمی جغرافیایي حالاتو کې د بدلون راتلو د لاسه د پاکستان فوج په لوی مخمسه کې پروت دی. دواچې ویل سره مرکه کوونکي فوجي چارواکي دا هم ویلي دي اگر که فوج یو غیر سیاسی اداره ده، خود ملک د اقتصادی بدحالی ورسره لوی فکر مل دی، ځکه چې معاشي حالات د ملک سلامتیا سره ډیر نږدې تړون لري. دواچې ویل خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د عمران خان ډیر مرستیالان د شاباز شریف په ځای فوجي حکومت زیات خوښي. خو دواچې ویل سره مرکه کوونکي فوجي چارواکي دا هم وایي چې د فوجي مداخلت امکان نشته. البته مایکل کوګل مین وایي چې په خرابو اقتصادي حالاتو کې د پاکستان فوج د حکومت نزان لري ساتي، خو که سیاسي اړې غړې په عوامي فساد او ناقلارۍ کې بدليږي نو بیا د فوج د رامخ کېدو قوي امکان شته دی.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری چې دا وخت د چین په دوه ورځنۍ دوره ده، د اپریل په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې په چینایي وګړو د شوې حمله غندنه کړې او ویلي دي چې په دغه برید کې ککړ تنان به انصاف تراکاږي. څېړونکو د پاکستان د اقتصادي او سیاسي صورتحال او په نړیواله کچه روانو بدلونونو په تناظر کې د خارجه وزیر دا دوره مهمه ګرځوي. د اتوار پر ورځ د چین سرخار بیجنګ کې د خپل چینایي هممنصب وانګ جی سره ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په وخت بلاول بټو زرداری ویلي د چین سره په سیاست، دفاع او ستراتیژیکي اړیکو باندې خبرې شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورت کې.
د پاکستان د سرکاري ریډیو ترمخه د اتوار پر ورځ د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د چین خار ګوانګجو کې د خپل چینایي هم منصب وانګ جی سره لیدل کتل کړی دی. سرکاري مطبوعات وایي دواړه مشرانو د خپل مینځ دلچسپي په چارو او په دوه اړخیزه اړیکو هم خبرې اترې کړې. اخوا په بیجینګ کې د چین د خارجه وزارت وایان په یو خبری کانفرنس کې ویلي چین هیله لري چې د بلاول بټو زرداری د دې سفر لکبله به د پاکستان او چین روایتي دوستي پر مخ کې لاړ شي او دا دوره به د خپل مینځ ستراتیژیکي اعتماد د پیاوړی کېدو او د شراکتداري د لانور مستحکم کولو یو فرصت ثابت شي. روستو د اتوار پر ورځ د خپل چینایي هم منصب سره ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په موخه بلاول بټو زرداری ویلي چې هغه د بیګونا چینایي وګړو د وجل کېدو غندنه کوي او په چینایي وګړو پاکستان کې برید کوونکي به د انصاف درشل تراکاږي. سیړونکي د پاکستان د سیاسي اقتصادي صورتحال او په نړیواله منظرنامه کې د کېدونکو بدلونونو په تناظر کې د بلاول بټو دا دوره مهمه ګرځوي. خو ځینې څېړونکي د بلاول بټو زرداری لومړی امریکا او بیا چین ته تک د هغه د سیاسي جون لپاره په نړیوال کچ د پیژنګلو یو حساب بولي. په تیرو وختونو کې د هر یو پاکستانی خارجه وزیر لپاره لومړی د چین دوره کول یو روایت پاتې شوی او څېړونکي دا دوره هم د دغه روایت یو تسلسل ګرځوي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د چین دا سفر په داسې حال کې کوي چې په پاکستان کې په دې وروستو کې پرله پسې په چینایي وګړو د ترهګر بریدونو لکبله د چین او پاکستان په اړیکو کې تناو لیدل کېده. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیو ته وای د بلاول بټو زرداری چین ته دا سفر د هغه روایت تسلسل دی.
تاسو مور کې دا کوم سټېټمنټ راځي چې د فارن منیسټر سره ملاقات وکړي نو په کوم صدا کې خاص قسمه اچیومنت یا خاص قسمه ډیولپمنت نه دي، بلکې هغه صرف ډیپلوماټیک انګیجمنت چې د نوښت کاری امریکا غوړې خبرې کوي، چین غوړې خبرې کوي، پاکستان هم غوړې خبرې کوي او بیا خاص اور دي چې نن د چین ته لاړې او یورپ د خلکو باندې چې کم دل نه تبړ شي په افغان سرګند کو کانډې مو کو بیا 71 ایئر د ډیپلوماټیک ریلیشنز وغیرہ دا ما خیال سره دا خو باندې شي را هغه ملکونه لاړ شي کې لیف سرویس اون ته خبرې وکړي او شو کنه تاسو ته جوړې خبرې نه دي.
بلاول بټو زرداری پر رستو کې د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن سره هم لیدل قتل کړي وو. د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن بلاول بټو زرداری ته د غذایی قلت د اندېښنو په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه. کړې وه. که څه هم امریکا ته د بلاول بټ وزرداري دغه دوره دوه اړخیزه دوره نه وه، خو د پاکستان او امریکا په اړیکو کې په رستو کې د راغلي تنوع پترس کې دا دوره مهم بلل کېده. ځینې څېړونکي د امریکا نه پس چین ته د خارجه وزیر بلاول بټ وزرداري د سفر مقصد د پاکستان د نړیوالو طاقتونو امریکا، چین او روس سره په اړیکو کې د توازن هڅه ګرځوي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا ته وایي بلاول بټ وزرداري د خارجه تګلارې په لړ کې سملار خپل کړی دا.
یہ ہے کہ امریکہ سے ہم بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چین سے کسی قسم سے اپنے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان میں کمی کریں.
ہغوائی بلاول بٹو زرداری گنی چی پاکستان دا امریکہ سر ہم خے الکے لرل غواڑی، خود دے مانا دا نہ دا چی گنی پاکستان دے دا چین سر پخپلو اسٹریٹجیکی الکو کے کمی راولی. امریکہ چی دا بلاول بٹو زرداری وینا تکم عکس العمل خودلے ہغا ہم ڈیر مثبت وہ. بلاول بٹو زرداری دا ہم ویلی چی پاکستان با پسی پیک باندې د کارکونکو چینایي وګړو تحفظ باوري کوي او پاکستان د یو چین په تګلاره یقین لري. هغه ویلي د پاکستان او چین نږدې اړیکې نه یوازې د سیمهیز بلکې د نړیوال امن لپاره هم ضروری دي. د خبری کانفرنس په محل بلاول بټو زرداری د افغانستان په صورت حال هم خبرې کړې او ویلي چې پاکستان خپل گاونډي هیواد افغانستان کې هم امن او ثبات غواړي او باید چې دا کشاله د طاقت پر ځای د خبرو د لارې هوار کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته وګی په خیبر پښتونخوا کې د مئی د میاشتې لپاره د پولیو د مهم په رسمي توګه پرانستل شو. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر عبدالباسط پرانستې په وخت وویل د پولیو راتلونکی کمپاین به د درشتمې مئی نه تر اوویشتمې مئی پورې جاری وي. دی وایي د پولیو دغه مهم ډیر اهمیت لري، ولې چې شمالي وزیرستان کې د پولیو وایرس موجود دی او په متاثره سیمو کې د پولیو د مخنیوي په لار کې یو شمیر ستونزې هم دي. دغه ستونزو هوارولو لپاره به د مذهبي، سیاسي او ځايي مشرانو په ملاتړ ټول هدفي ماشومان ویکسین کوي. تفصیل د شاهنشاه افریدی پر رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا ټولو ضلعو کې د پولیو ضد پرانسته د پولیو د مخنیوي پروګرام مشر عبدالباسط په ایمرجنسي اپریشن مرکز کې وکړه. د پیر پورز د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کیږي او تر وشتمې مئی پورې به دوام لري. د پولیو د کمپاین په ترڅ کې به 2.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو کم وي د پولیو 2 څاڅکي به ورکولی شي. خیبر پښتونخوا کې د کمپاین لپاره 10,000 پولیو کارکوونکو ټیمونه جوړ شوي دي. د پولیو ټیمونه د حفاظت لپاره پولیس اهلکار ګمارل شوي. چارواکي وایي دغه پولیو کمپاین ډیر مهم دی او په داسې حال چې د شمالي وزیرستان څخه 3 پولیو کیسونه رپورټ شوي، باید هر مور پلار خپل ماشومان د پولیو په ضد ویکسین کړي او د پولیو د ټیمونو ملاتړ وکړي. د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې پولیو وایرس موجود دی.
وایرس موجود دی د ساوت کې په انوایرمنټ کې. دا غي ثبوت دا دی چې ریسنټلی زمونږ درې ماشومان پیرالایز شوي دي او ورسره د بنو، د ټانک او د ساوت وزیرستان ماحولیاتي نمونه وخت په وخت هغه پوزېټیو راځي. نو دا ډېره زیاته اهم خبره ده چې ټول مور پلار چې دي هغه خپلو ماشومانو ته د پولیو ویکسین قطرې ورکي، ځکه چې د دې پولیو ویکسین د قطرون علاوه د دغه ماشومانو چې کم حفاظت دی دغه د لپاره بل ویکسین نشته، دغه پولیو ویکسین دی.
که څه هم خبر پښتونخوا د پولیو ضد څاڅکو څخه د انکاریانو شمیره راکمه شوې ده، خو بیا هم داسې خلک موجود دي چې ماشومان پولیو قطرو ته نه ورکوي او یا دروغ غوتی په نخښه کول خپل ماشومان ته پولیس ساس کی ناچوي. د سیاحت ماهرین وایي دغه خلک خپل ماشومان د پول د لاسه تل عمري معذورتیا ته ورکوي او خواوشا د سیمې نور ماشومان هم په خطر کې اچوي. عبدالباسط وایي په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د پول وارث د لاسه معذور درې ماشومانو ته په یو وار هم پول عزت څاڅکي نو ورکړل شوي او د ټول عمر د پاره معذور شول.
درې ماشومان یو په میرلی دوه په میرلی کې یو په میرانشاه کې په لنډ ورځو کې هغه د فالج ښکار شوي دي او وجه یې صرف دا ده چې د کمپین دوران کې هغې خپلو بچو ته د پولیو دا قطرې نوې ورکړې. دې سره سره چې کم د حفاظتي ټیکو دا پروګرام دی ای پی آی والا چې تاسو سره کور سره لنډ کم ډسپنسری ده په هغې کې زنانه نارینه ناست دي هغې سره دا قطرې موجودې دي هغې سره ستنې چې کم د ماشومانو د صحت دپاره دي هغه موجودې دي. نو مهرباني وکړئ که د خپلو ماشومانو د صحت باره کې فکر لرئ نو دا ماشومان الته بوزه چغې تستنم وشي او ور سره چې کوم دا کمپین روان دی په دې کې خپلو ماشومانو ته خطرې خامخا ورکړي.
د پولیس د مخنیوي مشرانو منلې ده چې دوی په دغه پروګرام کې د ستونزو سره مخامخ دي خو وايي د ستونزو هوارولو لپاره خپل پلانونه لري. دوی وايي په راتلونکي کمپین کې به د مذهبي سیاسي او قومي مشرانو سره یو ځای وي ترڅو دا یقیني کړي چې هر ماشوم ته پولیس څاڅکي ورکړل شول. شاهین فریدی وی او ای ډیوا په خبر.
د پښتونخوا او د بلوچستان د شیرانی په غره کې لګیدلې اور نور زیات شوی دی او اوس د آبادی یا کلیوالي سیمو ته هم رسیدلې. د شیرانی په غرونو کې د لګیدلې اور په اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د پښتونخوا او بلوچستان یالت په منځنۍ سیمه شیرانی کې د کیسې په غره لګیدلې اور نور هم زیات شوی. د سیمې د ځای خلکو په خبره اور د غره هغو سیمو ته رسیدلې چیرې چې ځای کلی او آبادی دي. د ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو مرکزی سیکرټري رضا محمد رضا د کیسې غره د اور له کبله مړه سوو درو تنو فاتحاته کلی سمزي ته تللی وو او هلته یې په خپل لیدلې چې د غره اور د کلیو ولورې ته په تیزۍ سره روان دی. رضا محمد رضا د ټلیفون لاري وډیو ته وویل دوی په خپل سترګو ویني چې اور زیات دی او په لنډ وخت کې تر کلی رسیدای شي. هغه وویل د چارواکو په خبره پر اتلسم مای د لګیدلې اور لکبله د یونین کونسل سلکی په شرغلی غرنۍ سیمه کې د اور د وژنې لپاره وغره ته ختلی او کسانو کې درې تن مړسوي او درې په ټپي او یو په خوندي حالت کې ژغورل شوی وو. د سیمې اوسیدونکو شیرباز خان شیرانی وډیو ته وویل چې هلته واړه واړه پنځلس یا شپاړس کلی دي چې له اور سره مخ دي.
او دې کې خاص کار شیرغلی ول شاهل او لنډیان او ژړ او نور داسې کلی دي شاوخوا تقریبا شپاړس اولس کلی دي دا په ټکړو ټکړو په دې غره کې آباد دي. دغه کلی لدی اور زخه سخت متاثر دي.
د ضلع شیرانی مرستیال کمشنر اعجاز احمد جعفر وډیو ته وویل اور لا هم پر مخ روان دی په بیلابیلو ځایونو کې لګیدلې دی او نن د یک شنبه په ورځ و یادو سیمو ته د اور نږدې رسیدلو خبر ورکول شوی. د چارواکو په خبره د مای د میاستی پر نهمه د خیبر پښتونخوا صوبې لوري په کیسغره کې د تندر یا آسماني بجلی لویدو له عمل او لګیدلې وو. پر دیا لسمای د بلوچستان وغرنی سیمه ته اور رسیدلې وو او لغه ورستو دویم اور هم د پښتونخوا لوري په غره لګیدلې وو او دغه اور د بلوچستان صوبې شیرانی ضلع د کیسغره د سلیمان تخت ولوري ته راوښتي او لا هم دغه اور مخ پر زیاتېدو دی. د ژوب د کمشنر بشیر بازی په خبره د دویم اور د لګیدلو عامل لانه دی معلوم خود یې پلټنی کوي. د غیر ملکی ادارو د چړنیزو رپورټونو تر مخه د شیرانی د کسی غر د نړۍ تر ټولو لوی او خالص د زنګوزوی ځنګل دی چې د کال درنیم عرب روپی حاصل ورکوي. د رپورټونو تر مخه په تیرو دوه اونیو کې د زنګوزی د ځنګل تر 15% زیاته برخه سوځول شوی ده او وایي ک پر وخت اور کابو نکړل سو نو ویره ده چې د ځنګل نور برخه به هم وسوځول شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی ترجمان رضا محمد رضا په خبره د کسی غر او د ځنګل زیات تاریخي کلتوري او معاشي ارزښت لري. هغه له حکومت او نړیوالو ادارو وغوښته چې د دې پښغورلو کې دي جدي ګامونه واخلي. د شیرانی ضلع د مرستيال کمشنر اجاز احمد جعفر په خبره د پاکستان ټولي اړوند ادارې هلته د خلکو د ژغورنې او د اور د ملکولو په کار بوخت دي. هغه وویل د پاکستان آرمی له دوه هلیکاپټرو د اور ملکولو کار اخستل کیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
مطبوعات وایي د پولینډ صدر اندر زیج ډوډا به د یوکرین پارلیمان ته وینا کوي. دا به لومړی بارنی صدر وي چې د یوکرین د جګړې په وخت به د دغه هیواد پارلیمان ته وینا کوي. پولینډ کې د یوکرین د شلو لاکو نه زیات کډوال دیره دي. بلخوا د روس سره په خبرو کې برخه اخیستونکي یوکرینی مرکچی ویلي د روس سره به ډزبندي نه کوي او نه به رعایتونه ورکوي. د اوکران د جګړې ورسته حال د ډیوه همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د اوکران د ولسمشر ولادومار زيلنسکي مشاور مخالو پودلیک ویلي دي چې روسته نه رعایتونه ورکوي او نه به اوربند اعلانوي. دا خبره دوی د ډونباس د علاقې په لوهانس کې د روس د چټکو عملیاتو پر ترس کې کړې. پودلیک ویلي چې رعایتونه یا اوربند لږ وخت د پاره کلاري رامخې ته کولی شي خو جګړه نشي ختمولی. د پودلیک بیان د هغه روس تر مخه ته شوی چې د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن او د ایتلی وزیر اعظم ماریو دراغي د اوربند غوښتنه کړې. پودلیک ویلي روس په نوې عملیات پیل کړي کوم چې د مخکې نه زیات خونړي او په غټه کې چوي. په کال 2016 کې د روس دخوا د کرایمیا جزیره نما د نیولو راهسي روس په لاوه بلتون خوخو کوشش کړي د ډونباس په لوهانسک او دونیسک سوبو واک ترلاسه کړي. د اوکرين ځواکونو د دواړو صوبونو د فیسبوک تلارې وویل دي چې په تیرو څلورشتو ګنټو کې روس په بمباره کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. دوی دا وکړي چې د روس نه حمله یې په شا تمبولي دي او دغسې د روس ټینګونه او نور پوځي ګاډي یې هم تباه کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د خالی پورس خپل د شپې وینا کې ویل دي چې په ډونباس کې حالات ښه نه دي. زيلنسکي ویلي د اوکرين ځواکونه د روس پوځیان د پرمختګ نه منع کړي دي. روس د خالی پورس یو فیرس جاری کړی. د امریکای د ولسمشر جو بایدن او نائب ولسمشر کاملا هریس په ګډون د سل امریکایانو نمونه شامل دي چا باندې چې روس ته په ورتګ مستقل پابندي لګول شوې ده. د جمعې پورس زيلنسکي ویلي وو چې د روس خلاف ګټه به ګرانه وي خو دا به د جنگ په ځای د سفارتي هلو ځلو د لارې رامخته کیږي. زيلنسکي د ازوستل د ستیلو د فکټرینا روس ته د تسلیم شوو اوکرانی ځواکونو د بیرته اخستلو په حق ته ویلي چې دوی هڅه کوي چې د ادلی بدلی یا د یوې بلې کومې لارې دوی په امن سره واپس خپل کورونو ته ستانه شي. د نیول شوو کسانو د راتلونکي په اړه فکرمن دي. د هغې روس تر مخې ته شوی کله چې تیر ورځ د روس پلوه بیلتون خوخي مشر دینیس پوشلین هغه بیان را مخې ته شلو چې دا کسان عدالت ته وړاندې کېدل شي. پښتون ویلی وو چې 2009 کسان دوی سره دي او په دې کې خارجي جنگیالي هم شامل دي. د اوکران نائب وزیر اعظم ایرنا ویشچکو ویلی دي چې تر اخري پوزي بیرته ترلاسه کولو پورې به هڅه کوي. اوکراني چارواکو په ماریوپول د روس د قبضې پخله نه دی کړې. د اوکران چارواکي یې څرګندوي چې په ماریوپول د روس په عملیاتو کې تر 10,000 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. په ماریوپول د روس د قبضې سره به روس ته کرایمیا او د هغې نه وړاندې سیمو ته د مځکې لاره ترلاسه شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
وایس آف امریکا دیوا ته وګورئ. د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی په ضد د بے باورۍ پریکړه خارج کړه شوې ده او د اسمبلی غونډه د جون شپږم نیټې پورې ځنډول شوې ده. مسلم لیگ داوا کوي اوس هم وسره پنجاب اسمبلی کې اکثریت موجود دی او کچري نوې منتخب وزیر اعلی حمزه شاباس په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې شو نو دا به کامیاب نشي. مطبوعات وایي د انتخابي کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف غوند د پنجاب اسمبلی د هغه 15 غړو رکنیت ختمولو سره چې وزیر اعلی شاباز شریف ته ووټ ورکړی وو اوس په ښکارا باندې د پنجاب اسمبلی کې د یوې ډلې سره هم اکثریت نشته. تفصیل د ډیوه خبریال اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د پاکستان کورینو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي دا د دوی خواهش دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتار کړی شي او یو څو ورځې که جیل کې یې تیر کړی نو ټیک به شي خو پاکستان تریک انصاف ګوند وی کچر عمران خان ونیول شو یا ژوند ته څه تاوان ورسېدو نو سخت عکس العمل به مخې ته راشي. بلخوا د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی پر ضد د بې باورۍ پرېکړه یا عدم اعتماد تحریک خارج کړی شوی دی. د پنجاب اسمبلی غونډه وړاندې د مئی 3 نیټې جدول وه، خو د انتخاباتو کمیسیون لخوا مسلم لیگ مشر حمزه شهباز ته د وزیر اعلی څوکۍ دپاره د پاکستان تحریک انصاف 25 غړو لخوا ووټ ورکولو پس د غړو رکنیت ختمولو امر پس د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دا غونډه نن ورځ بللې وه، خو دا غونډه د ډېر وخت پورې په دې پیل نه شوه چې د پنجاب اسمبلی دروازې تړل شوې وې او اسمبلی کنټرول پولیسو سره وو. د مسلم لیگ یو مشر عطا تارړ په پرویز الهی تور لګولې دی د دوی په وینا د دوی ګوند غړو ته پنجاب اسمبلی ته د داخلي اجازه نه ده ورکړې شوې.
اپنے اسی فگر پر قائم ہے جو 197 کا فگر وزیر اعلی کے انتخاب کے وقت موجود تھا، کیونکہ ابھی تک
پنجاب اسمبلی غونډه را بللې وه چې غوښتل یې نوې منتخب وزیر اعلی حمزه شهباز پر ضد د بے باورۍ پریکړه وړاندې کړي، خو پرویز الهی بل خوا تور لګولې دی د حمزه شهباز په امر د اسمبلی دروازې تړل شوی وو او پنجاب اسمبلی افسران هم اغوا کړی شوی دی.
یہ سارا اس کا پاپ پیٹا جو کر رہے ہیں اسمبلی کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ووٹ پورے نہیں تو ان کو ہم نے شکست دینی ہے اور اس کے بعد نکال دیں، اس کے بعد صاف گورنمنٹ بنانی ہے.
پرویز الہی وہی وزیر اعظم شہباز شریف او ددے زوی حمزہ شہباز په وینا هر څه روان دي، خو مونږ به په جمهوریت طریقه حمزہ شہباز د وزیر اعلی څوک نه لری کوو او بیا به د پنجاب اسمبلی وزیر اعلی دوباره انتخاب کوو. پنجاب اسمبلی غونډه اوس د جون 6 نیټې پورې ځنډول شوې ده او سپیکر پرویز الهی پر ضد د عدم اعتماد پریکړه هم خارج کړې شوې ده. بل خوا تیره ورځ پخوانی مرکزی وزیر شیری مزاری د گرفتاری او وروسته اسلام آباد های کورټ په امر د دوی رهایی پس کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دي خپل خواهش دا دی چې عمران خان هم ونیول شي.
اگر آپ میرے دل کی مرضی کیجیے تو بالکل اس آدمی کو جو ہے وہ اسی سل میں بند کرنا چاہیے جہاں پہ مجھے بند کیا تھا. اس کا 3 دن میں جو ہے نا اس کی سیاسی سیاست جو ہے وہ نکل جائے گی.
رانا ثناء الله وی زما دا خواهش دی چې عمران خان ونیول شي او قدرې رضی په جیل کې تیر کړي نو بالکل به ټیک شي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف مشر اسد عمر وی کچر عمران خان ونیول شو نو سخت عکس العمل به مخې ته راشي او دا وایي کړی دا داسې اطلاعات ورسره دي عمران خان ژوند ته خطر دی. عمران خان خپله هم څو واري د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کېدو پس په جلسو کې ویلي دي د دوی پر ضد هیواد دننه او بهر سازش روان دی او د سازش مقصد د دوی قتل دی. د عمران خان لخوا دغه بیانونو نه پس مرکزی حکومت وی د عمران خان سیکورټی نور هم زیاته کړی ده.
دا نور دین کو دا بورس اف امریکا دی بده په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو په وخت د اړانکل شو دوکانونو د مالکانو یا دکاندارانو احتجاجي پرلت ل 13-2 هفتو راسه دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې د عملیاتو په وخت وران یا د تباه کړل شو کاروباري سامانونو تاوان یا مرستې دی ورکړل شي. بلور ته انتظامیه وایي زپل شو دکاندارانو ته د مرستو ورکولو لړۍ روانه ده او نږدې 1400 زیاتو تصدیق شو دکاندارانو ته د مرستو چکونه ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوریډیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه دکاندارانو د اتحادیې مرستیال مشر امشاد الله وای ضرب عصب عملیاتو پر مهال یوازې میران شاه بازار کې د 2000 نه زیات له سامان ډک دکانونه لمنځه تللي او نږدې 1 روپۍ تاوان دوی ته اوښتی. خو په کال 2000 کې د صوبې اوسنی پاکستان تحریک انصاف حکومت په خپل جاج اخستلو وروسته د 1000 دکانو تاوان منلی و، خو انتظامیه دوی ته د مرستې په فوري توګه نه ورکوي او د تصدیق په نوم د ځنډ څخه کار اخلي. هغه ویل تجار انتهایی زیات ځپل شوی په قرضونو سامانونه راوړي او د ضرب عزب عملیاتو 8 کاله پوره شوي خو د اوش تاوان له امله دوی کاروبارونه بیا بیرته نه دي روان کړي. هغه ویل د تیر 2 اونۍ راسه په احتجاج ناستي او تر اوسه دوی سره د دوی غوښتنو منلو لپاره په حکومتي کسه سره رابطه نه ده کړې او غوښتنه کوي چې ځایي انتظامیه د پیسو په ورکولو کې خنډونه نه جوړوي. هغه ویل ک دغلته غوښته نه منل کیږي بیا د مې په 15مه نوې تګلارې جوړه فی
د مذاکرات ی د میش خبره ته خبره نشو ویلا بیا به میش د 25 تاریخ نه بعدا ته نه عدالت کې سه میجا ان شاء الله خپل پای کوټ شي میش بیا پیشي کی
د شمالي وزیرستان انتظامیه دفتر چارواکي وای ناش دې شپږ زره ناسو یو کم اویا ګران شوی دکانو د سامان تاوان پیسې منل شوی او د اعلی حکومتونو په لارښوونه ځپل شوی تجارو کې د مرستو چیکونو ویشلو پروسه رفهره ده د دوی په وینا ناش دې شپږ سو نه زیات دکاندارانو ته د مرستو چیکونه ورکړل شوی دي د دکاندارانو له تیر دوه اونۍ راسي په میلان شاه سیمه کې په احتیاجي پرلت ناشتي یو بل دکاندار احمد الدین اول په میلان شاه کې دوايي د هولسیل د کرونو روپۍ کاروبار وو هغه ول د کاروبار د عملیاتو پر مهال له منځه للی زیاته کړه حکومت یوازې شل کروپۍ تاوان منلای خو تر اوسه دوی ته د تاوان مرستې نه دی ورکړل شوی هغه دا هم ول د بیان د کراچۍ لاهور او پېښور نه په قرضونو راوړې وي او اوس ترې نور سوداګر د هغه پور غواړي او دوی سره هیڅ شای نشته ځکه دوی مجبور شوی او احتیاجي پرلتې پیل کړی
دا جی او سیتا پتا دو دا ڈی سیتا پتا دو دا ټوله انټیلیجنس درې تا پتا دو یو می راین د دې نه پټار شي ورته پتا دو درې په لمتوتر می د ڈی سی سره دغه مذاکرات کی دغه ورسی پینځه شپې جوړه می جوړ سره ملاو شوی میشته خلی خو را خبره وکړو او میشته په دې کې دی کنه یو یا کین د هنیه ساينه دو کایو مطالبه دې میشته په نظر سوال می تا ډیره کی لا دو
وایس اف امریکا دیوا په دې اړه د سوبیت آبادکاری او بیا ودانی وزیر اقبال وزیر او انتظامیه مشر شاید علی خان سره د ورسره د لار د رابطې هڅه کړې خو څه جواب تر لاسه نکړو خو د انتظامیه دفتر د چارواکو په خبر دی زپل شوی د کندارانو سره د مرستو کولو سلسله روانه ده او د تصدیق کولو وروسته دوی د مرستو چکونه ورکړل کیږي د سوبیت اوسنی حکومت وزیر شالم کال کې د سخت احتیاجي پرلتونو وروسته دوی تاوان منلی وو او د خیبر پښتونخوا سوبیت هغه وخت حکومتي وین اجمل وزیر په خبري غونډه کې ویلي وو چې سوبایي حکومت دوی د تاوان دغه پیسې منظورې کړې هم دي عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان
خبری خبرونه کې وخت شوې د ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو لپاره زموږ همکار مختار خلیل تیار کړی دی
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې خارجه پریس سنټر کې خبريالانو تخپل یو تقریر کې ویلي دي چې یو مضبوط او آزاد پریس د صحتمند جمهوریت د لپاره بنیادی حیثیت لري د دې قسمه پریس له برکت عام استوګن په واقعیاتو پوهیږي او هغه قوتونه او پیجنې چې د دوی د جون په مختلفو اړخونو اثر انداز کیږي دا شان پریس خلکو ته په خپلو غوندو کې خپلو ملکونو کې او ان چې په عالمی سطح سیاسي او اولسي سرگرمو کې د مطلبي ګډون کولو موقع ورکړي خو د افسوس خبره دا ده چې د جنگونو د لاسه د پریس ازادي سختو خطرو سره مخ ده د جنگونو نه علاوه د پریس ازادي حکومتونو او د ترهګرو او د جرایم پیشه تنظیمونو غونډې د غیر ریاستي قوتونو د لاسه هم په خطر کې پراته ده ځکه چې دا قوتونه په صحافیانو دړکې کوي په دوی ویری تره تیری او دوی اغوا کوي هم د خارجه چارو وزیر بلینکن د هغو صحافیانو په خصوصي توګه ذکر وکړ چې په تازه ورځو کې په اوکراین کې وجلې شوې دي په برما او یمن کې قتل کړې شوې دي او په روس افغانستان او چین کې په حمله شوې دي او په جیلونو کې اچولې شوې دي دا خبره په ګوته کا چې حکومتونو د پریس او د صحافیانو د ازادۍ د چقولو روایتي تور طریقو سره سره نوي طریقې استعمالول هم شروع کړې دي چې پکې د انټرنیټ د مندولو د سنسرشپ د راګو د یک طرفه او غیر قانونه سارنی کول او د صحافیانو د اوزارو او د نظامونو د هیک کولو طریقې شامل دي خاغلی بلینکن دا هم اوی چې په ګرد دنیا کې د صحافیانو خلاف د کیدونکو جرمونو زیاتره مجرمان د سزا نه بچ پاتې کیږي او دا مجرمانو ته خپ صفاتکو کې پیغام دی چې تاسو بیغمه پریس او صحافیان هدف کولې شي امریکای په مختلفو ذریعو د دې زور زیاتی خلاف جنگ شروع کړي دي د مثال په توګه اوکراین کې کارکونکو صحافیانو ته د 14 دونکو ګوله بارودو د ټوکړونو د بچکیدو جیکټونه طبي سازو سامان او سیټلایټ ټلیفونونه ورکړې شوې دي امریکای د اوکراین په لیواو خار کې یو پریس سنټر هم قائم کړي دي او د جنگ د خبرونو لیګونکو صحافیانو ته د هنګامي طبي او نفسیاتي امداد ورکولو بندوبسونه هم کړي دي دین علاوه د ګرد دنیا نه د هغو صحافیانو حالات هم راغونډي څوک چې د خپل کار په وجه هدف کولی شي امریکا داسې ډیر ملکونه ځان سره ملګری کوي چې په صحافیانو کې دونکو ظلمونه راخکاره کولی شي او په زموارو ملکونو او کسانو د بندې بندیزونو په لګولو کې امریکای سره ملګری شي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل تقریر په دې ختم کو چې د امریکای د تحریر او تقریر ازادۍ لا په ودا ورکولو کې ډیر زیات غرضونه دي چې پکې د امریکای دننه او بهر دنیا کې د یو آزاد پریس د قیام غرض هم شامل دي. د کوټلو او د برداشت لرونکو معاشرو د پاره د معلوماتو په ازادۍ سره د لیګلو را لیګلو عمل جاری ساتل ډیر بنیادی اهمیت لري چې پکې د خپل حکومتونو د مخالفینو د خیالاتو او د تجزیو په ازادۍ سره خورول هم شامل دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ: فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @بي او اي ډي وا، انستګرام @بي او اي ډي وا، او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.